کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو مشمنی خبری مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن د ګڼو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم ویلي چې تر اویا ډیر حکومتي سرتیری نن له زندانونو خوشی کړی دی. افغانستان د مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې به واوري چې وایي د سولې لپاره ښه فرصت برابر سوی او په وینا یې د سولې پلاوی آماده دی چې هره شیبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا نو راپورونه به وروسته واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د ماین چاودنې د خورشید خصوصي ټلویزیون دوه کارکونکي وجلي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره داسې مهال خبرې کوي چې د اوربان فضا حاکموي. او امریکا کې د یو تورپوستي امریکایي د وژلو په غبرګون کې مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر چاودنې دوه تنه وژلي او څلور تنه نورې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي قربانیان ټول د همدې ټلویزیون کارکونکي دي چې په هایس ډوله موټر کې کورونو ته روان وو. چاودنه مازدیګر مهال د کابل ښار د کورو له پشتې څلور لارې ته نږدې د مقناطیسي ماین له کبله شوې. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. تیر کال هم د کابل ښار تایمنی سیمه کې د دغه ټلویزیون د کارکونکو پر یو موټر د چسپکی ماین چاودنه کې د یو لاروي په ګډون دوه تنه وژل شوي وو او درې تنه نور ټپیان وو. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وایي مرکچی پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو وایي له طالبانو سره خبرې داسې مهال پیلوي چې د اورکام یا اوربان فضا حاکموي. د دغې شورا مشر عبدالله عبدالله نن کابل کې خبریالانو ته وویل اوس په افغانستان کې جګړه د اختر نه مخکې مودې په تناسب کمه شوې او د دا موقع د سولې د خبرو پیل لپاره ګټوره وبلله.
د تاوتریخوالی کمش اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطحه نه ده چې لکه مخکې د اوربان نه و، دا یو ښه زمینه ده بچ په دې کې دواړه خواوې هم د طالبانو حرکت او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت مسئولین او چارواکي دقت وکړي. دا د ټولو په ګټه ده. د شروع د مذاکره لپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
خاغلی عبدالله ویل ډیر ژر به د پخلاینې شورا اداري جوړښت هم بشپړ کړي چې ورسره به د ده په باور د سولې پیل شوې هڅې نورې هم ګړندۍ شي. طالبان وایي نن په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې درې اویا تنه زندانیان آزاد کړي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي آزاد شوو کسانو ته جامې او 15,000 افغانۍ ورکول شوي او خپلو کورنیو ته استول شوي. طالبان وایي تر اوسه یې له بېلابېلو زندانونو 440 افغان سرتیري آزاد کړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې نن به یو شمېر نور طالب زندانیان هم آزاد کړي. حکومت تر اوسه د طالبانو 2,000 بندیان آزاد کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس څخه باندې 850 مثبت پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح رسنوي ته په یو پیغام کې ویلي دغه هیواد کې روغتونونه په ډکېدو دي او د وایروس خپرېدا هم ورستر بل زیاتېږي.
دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د اقل تیر څلور ساعتو کې د 415 سمپلونه چې ټیسټ شوي پکې 868 مثبت واقعات تثبیت شوي، درې تنه وفات شوي او 440 نور روغ شوي دي. د دې ارقامو سره اوس په افغانستان کې 415 مثبت واقعات لرو، 249 فوت شوي او 1,303 تنه نور روغ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آل راونډر غړی محمد نبی سږ کال د انګلستان په کنټ لیګ کې نه لوبیږي. نوموړي د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دغه لیګ سره د سګنیو لوبو تړون لغوه کړی. محمد نبی تیر کال په دغه لیګ کې نه لوبې کړې وې چې په 1,020 منډو او 8 وکټو ښه ځلېدلی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په امریکا کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وجلو په غبرګون کې مظاهره له څو ورځو راهیسې دوام لري او ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي اوښتي. مظاهره کوونکي دا شعارونه ورکوي چې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. تیره شپه واشنگټن ډي سي کې ملي ګارد ځای پر ځای شوی و، ځکه هلته د سپینې ماڼۍ مخته د مظاهره چیانو یوه غوسناکه ډله ټوله شوې او د ډونالډ ټرمپ پر ضد له کرکې ډک شعارونه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د خوندیتوب اقدامات جدي شوي او هلته مظاهره کوونکي په همدې شعارونو سره ټول شوي چې له عدالت پرته سوله نشته. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو سپین پوستي پولیس امریکا کې یو تور پوستی په سړک خفه کوي او وژني. او وروستی خبر هم دا چې د جون میاشتې په لومړیو کې به د نړۍ یو شمېر مهم ښارونه د کرونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. توکیو، سنګاپور، نیویارک او واشنگټن د هغو ښارونو په ډله کې دي چې په راکړه ورکړه لګول شوي بندیزونه به له منځه یوسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.3 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.15 اسمان شین. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.40. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2.19 اسمان ځای ځای ویس. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3.
له ناجی صافی مو د افغانستان د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن ویل چې ګڼ شمېر طالبان له بند آزادېږي. دغه دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن آزادې راډیو ته ویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلف ولایاتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي د سولې پلاوی آماده دی چې هره شیبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي.
اوسنی وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه و، دا یو ښه زمینه ده. دا د ټولو په ګټه ده او د شروع د مذاکره دپاره یو ښه زمینه او ښه شرایط ده.
په افغانستان کې د کورونا ویروس پیښې په تیره یوه میاشت کې شپږ برابره ډیرې سوې دي. په افغانستان کې دا مهال د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 4.5 زره اوښتې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح:
باور پر دې دی که خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک به ورنه مسؤول نه وي.
د یو بې وسلې تور پوستي سړی د وژنې په عکس العمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهرې پراخې سوې دي. دا نور راپورونه هم درته خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن هم ګڼ شمېر طالبان له بنده آزادېږي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې نن یې لسګون افغان سرتیري د افغانستان بېلابېلو ولایتونو کې له زندانونو خوشي کړي دي. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي باور لري چې که دا پروسه هم داسې روانه وي، ډېر ژر به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره غړي هڅې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس تاییدوي چې نن به هم له باګرام، پلچرخي او لوګر ولایت له زندان څخه ګڼ شمېر طالبان آزاد سي. انتظار خادم د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن هم د تیر په څیر باندې د طالب بندیانو د آزادېدو پروسه روانه ده. له باګرام، له پلچرخي او د افغانستان له مختلف ولایاتو د بندیانو پروسه په شدت باندې دوام لري. د ورځې په اخر کې به معلومه شي چې څومره بندیان خلاصېږي. ولې زموږ هدف د هغه زرو بندیانو د خلاصون دی چې جناب ولسمشر په خطرس پیغام کې ویلي دي، د هغه تعقیب او د هغه تکمیل انشاءالله تر ورځ تر اخره پورې معلومیږي.
له دې سره طالب وایان ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هم نن زیات شمیر حکومتي بندیان له بند آزاد کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان له بند آزاد کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر هوکړه د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینې دوحا کې لاسلیک شو. د دغه هوکړې پر بنسټ باید طالبان تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې د افغان حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان آزاد کړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د خلاصون په اړه اقدامات به ډیر زر بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر:
د بندیانو د خلاصېدو مسله د مذاکراتو د پیل لپاره لمړنی شرط تقریبا د افغانستان حکومت تر 2000 یا د 2000 هم ډیر بندیان خوش کړی دي او د طالبانو د بندم کابل تر اغله څه فکر کوم دا ډیر ښه فرصتونه دي د دې لپاره چې دغه زمینه اساسي او اعتماد سازي وشي د صلح د پروسې لپاره او د راتلونکي مذاکراتو لپاره.
خالد مروای چې دواړه لوري دي د سولې اړوند خپلې هڅې لا چټکه تاریخوالای کم او په خپل درځونو کې د نرمښت راولي ترڅو په خبره یوې پایښتې سولې ته ورسیږي. خو د سولې او د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره دا هلي داسې مهال خودل کیږي چې د اختر په مناسبت د طالبانو او حکومت لخوا تر درې ورځنی اوربند روسته یو ځل بیا لزین ولایتونو د جګړو او مرګزوب لري راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستان و موریدل چې افغان حکومت نن د ګرنو طالب بندیانو د خوش کېدو خبره کړې ده، خو تر اوسه پورې د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو تازه ټویټ کې ویلي چې نن وسلوالو طالبانو په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې درې اویا تنه افغان سرتیري له زندانونو خوشې کړي دي. شاهین لیکلي چې په دې سره د طالبانو لخوا د خوشې شویو بندیانو شمیر 340 تنو ته ورسېد. په همدې ترڅ کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالعبدالله وایي چې د سولې پلاوی آماده دی، هر لحظه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره یې ښه فرصتونه برابر کړي دي. خاطر پر دې په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وی د تیر کوچنی اختر درې ورځنی اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت یا ورکم د ورځې د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت دی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولی شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې ژر پیلیدونکي دي.
اوسنۍ وضعیت چې جګړه په هغه سطح نه ده چې لکه مخکې د اوربند نه وو، دا یو ښه زمینه ده باید بدین که دوال خواهی هم دی طالبان و حرکت او هم دی افغانستان اسلامی جمهوریت مسئولین و چارواکی دی قطوکی دادی طول بگته ده او دی شروع دی مذاکره ده پاره یوش زمینه و شه شرایط ده
دا د مصالحې د عالی شورا د مشر په توګه خبري غونډې ته د ښاغلي عبدالله لومړی ځل څرګندونه وی. نوموړي ویل د حکومت له لوري په مذاکراتي ډله کې چې څو وخت مخکې اعلان شوی وو هیڅ بدلون نه راځي. ښاغلی عبدالله د روانې میاشتې پر 18 نیټه ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر سیاسي هوکړې وروسته د ملي مصالحې د عالی شورا مشر په توګه وټاکل شو چې د سولې اړوند ټولې چارې به سمبالوي او د دې هوکړې پر بنسټ به د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي برخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې خړه د مطالعاتو مرکز وی د دوړ لور لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه ګام دی او باید دایمي اوربند ته لار پرانستل شي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خوشک نسته چې تاوتریخوالي را کم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په شهرونو کې کوي هغه کې دې شک نسته چې دا کم شوی دی او هغه عملی چې طالبان رسمي مسولیت اخلي او انتحاري عملی وي او پښارونه کوي دا کمیسیوی دی او دا به همداسې مخ په کمیدو روان وي.
له دې سره هم حاله د افغانستان په حکومت کې وي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د کوچني اختر اوربند وس هم پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. مخکې له دې هم له ځینو ولایتونو د دواړو لورو لخوا د حملو مرګ ژوبل راپورونه ورکړل شوي دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لوونا تروو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر 15 په پټول افغانستان کې صافه وزیوریدل سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په تیر یو میاشت کې شپږ برابر ډیر سوي دي. هغه ارقام چې د ساور میاشتې له لسمې نیټې څخه تر د مهاله خبره سوي شي چې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په افغانستان کې له 2000 څخه څوارلس زرو ته لوړې سوي دي. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 4515 ته رسیدلې دي. خطر پر دې سپدې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې تیر یوه میاشت کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې څو برابر زیاتې شوې. د سور په میاشت کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 2000 کمې وي، خو دغه شمیر په تیر یوه میاشت کې شپږ برابره زیات شوی. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرود شنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي کله دې وایروس سره جدي مبارزه ونشي په هر کور کې به خلک پرې اخته شي.
متاسفانه امر شي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس اخته کېدو لمن مخبرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات موږ وطنوال مساوي شوی او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. باور پر دې دی چې خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي، دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک ګورنه مسؤل نه یي.
ښاغلی مجروبی، په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر اوس مهال 4515 ته رسیدلی دی. د خبر په تیرو 24 ساعتونو کې 1868 مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 1300 کسان له کووید 19 ناروغي روغ شوي او 209 کسو بیا د دې وایروس له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې روغتیا پالان هم د دې وایروس خپرېدا اندېښمن کړي دي. په کابل کې د انتاني روغتون رئیس ډاکټر اسدالله عصمت وایي د کورونا وایروس د خپرېدو بڼه اوس بدله شوې ده.
د ټولو متنانو نه دا خواهش دی چې خصوصا په ګرمسېلو ولایاتو کې او په کابل کې خلک داسې وایي چې دا اوسنۍ کوم مرض چې پیدا شوی، چې موږ ډاکټر صاحبان چې د انتاني ډاکتران نه دي، هغوی وایي چې دا مورخه ده، دا شکل د کورونا ده، ما شکل تغییر ورکړی. نو بهتره خبره دا ده چې دوی دې دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هغه د کورونا ده.
د خلکو غواړي چې د کورونا وایروس تر جوړېدو پورې د عامې روغتیا وزارت سپارښتون ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت له لوري په وار وار له ټینګار سره سره لا هم خلک قرنطین جدي نه نیسي او عادي چلند ورسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. اوس په غزنی ولایت ورسو. د غزنی اوسیدونکو وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې به داسې میاشت او اونۍ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت په سیمو کې د برېښنا مزې پرې او دوی بې برېښنا سوي نه وي. دوی د دغو مزو د پرې کولو لاملونه پوښتي او بنسټیز حل یې غواړي. حبیب رحمان تاثیر په اړه معلومات راکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت ته درغلي وارداتي برېښنا د مزو په وار وار پرې کېدو یې ژوند ستونزمن کړی او له کاروبار یې غورځولې دي. دوی وایي داسې ورځ اونۍ نه وي چې د برېښنا مزې پرې او دوی تیاره ته ناست وي.
نوم یې ابراهیم تاج دی. دا چې برق کته کېږي په هغه اساسي ستونزه موږ هم نه پوهېږو چې څه لامل دی چې برق هره ورځ قطه کېږي، خو دا چې نه یې موږ د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ یو.
دا یوازې ابراهیم تاج نه، بلکې د دغه ځای اوسیدونکو وایي داسې ورځ نه وي چې د کابل غزنی ترمنځ د میدان وردګو ولایت اړوند سیمو کې د برېښنا مزې پرې سوي نه وي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه لړۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې روانه ده او په شپو شپو خلک په تیارو کې ناست وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او د چا له لورې دغه مزې پرې کول کېږي. دولت یې د وسلوالو طالبانو، طالبان یې د افغان امنیتي سرتیرو، د سیمې خلک یې د مافیایي کړیو، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو او د سیمې د اوسیدونکو کار ګڼي، خو یاد ټول لوري دغه اداګانې ردوي. خو د غزنی اوسیدونکي بیا هم په دغه کار کې ټول اړخونه ښکېل یادوي.
زمانو سمی ولاده دغه مزو په پریکولو کې د سیمې خلک، امنیتي سرتیری، وسلوال طالبان، په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونه او نور مافیایي کړي لاس لري.
په غزنی کې د برېښنا شرکت سرپرست طالب حسین نوروزی وایي ډیرای وخت دغه مزو د جګړو لامل پرې کېږي.
موږ په دې رابطه کوم ښکاره ثبوت نه لرو چې مافیا، امنیتي سرتیری، طالبان او یا د برېښنا شخصي شرکتونو مالکان دې دا کار کوي. کله چې د جګړو له امله لاینونه پرېسي، بیا د سیمې خلک موږ ته د موضوع د جوړولو پر وخت ستونزې جوړوي. طالب حسین نوروزی وایي دا یوازې زما په کاري دوره کې تر شل واره زیات د برېښنا موزي پرې سوي دي. نوروزی 15 میاشتې وړاندې په دغه ځای کې پر دنده پیل کړی. د غزنی محلي اداره هم وایي دغه موزي د جګړو له امله پرې کیږي، خو پړی د وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دولت تر ډیره پورې همدغه ځمکه د استملاک لړۍ تر سره کړې ده، خو د سیمې اوسیدونکي بیا هم زیاتره وخت د شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پر همدغه پایو باندې کار تر سره کړي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی هیڅکله دغه موزي نه پرې کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې جنګیالي دومره مرمۍ نه لري چې هغه دې بې ځایه مصرف کړي. هغه چې هر ټک کوي احتیاط کوي او خپل هدف ولي. دا چې ځینې کسان د دغه موضوع په پرې کولو کې د نورو تر څنګ په غزنی کې د برېښنا شخصي شرکتونو هم شکیل ګڼي، نو په دغه ځای کې د عمري برېښنا شرکت مسؤول حمید عمری وایي دا سړکونو لپاره پیسې څوک ورکوي چې چاودنې ورکوي؟ د ښوونځیو د تخریبولو، د روغتونونو د تخریبولو لپاره څوک پیسې ورکوي؟ د خلکو دعوه غلطه ده. موږ دا کار نه کوو، موږ یې ردوو. حقیقت نه لري،
حقیقت نه لري.
درې کاله وړاندې غزنی له وارداتي برېښنا برخمن سو چې د برېښنا دغه موزي له غزنی څخه بیا کندهار ولایت ته غځېږي او تر ډېره یې کارونه سرته رسېدلی دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي دا کار که د هر چا کار وي، دولت یې د پلټنې او تعقیب مسؤلیت لري او باید د برېښنا د مزو پایو امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع. د یو بی وسلې تور پوستي سړی د وژنې په عکس العمل کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مظاهره پراخېسوي دي. دغه کس د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښارګوټي کې د نیول کېدو په وخت کې سا ورکړه. مظاهره چیانو د سپین پوستو پولیس افسرانو لخوا د بی وسلې افریقایي لاس له امریکایي وګړو د وژنو د نورو قضیو په اړه هم خپل غوسه څرګنده کړې. په دې اړه نور تفصیل سلیم محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ مظاهرچیانو لارې سړکونه وتړل او شعارې ورکوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه شپږ څلوېښت کلن تور پوستي سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تیره سېشنبه په مینیسوتا ایالت کې د نیول کېدو پر وخت مړ سو. د پولیسو یوه سپین پوستي افسر د نیول کېدو په وخت کې خپل زنګون د هغه پر غاړه ایښی و. په مینیسوتا ایالت کې د مظاهرې یوې برخوالې تادو د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې ته وویل
زما په فکر دا د خندا وړ ده چې دوی زموږ د ځپلو لپاره له وژونکي ځواک څخه کار اخلي. زه خبره یم چې دوی په دې ټکي پوهیږي. موږ عدالت غواړو. د پولیسو بد افسران دي نه وي. موږ د خپلو هغو افسرانو چې ښه بلل کېږي خلاف نه یو.
وروسته له هغې چې یوه ډله پارېدلي مظاهرچیان د سپینې ماڼې مخې ته راټول سول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد یې شعارونه ورکړل، په واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارد پوځیان د شنبې پر سهار د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل. کله چې په سلګونو کسان سپینې ماڼۍ ته څیرمه په یوه پارک کې راغونډ سول او شعارې ورکاوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري، نو سپینې ماڼۍ تېره شپه ټول بند یا لاکډاون نافذ کړ. کله چې پولیسو هڅه وکړه یو تن د خلکو له ډلې ګوښه ځای ته بوزي، مظاهرچیان لا وپارېدل. ګڼې مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي. د میشیګان ایالت په ډیټرویټ ښارګوټي کې یو 19 کلن ځوان هغه وخت ووژل سو چې په وسلې یوه سنبال کس له موټره پرون پر یوه ډله مظاهرچیانو ډزې وکړې. تر دې مخکې د ډیټرویټ د پولیسو قمندان چې د ډبرې په ګزارونو ټپي سوی وو په روغتون کې بستر سو. د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار کې مظاهرچانو د پولیسو یو موټر ته اور واچوه او د سی این این تلویزیونی شبکې د ودانۍ پر لور یې ډبرې او نور شیان ګزار کړل، خو پولیسو یې دننه د ورتګ مخه ونیوله. د مینیسوتا ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. په اوریګان، ویرجینیا، تکساس، کالیفورنیا او اوهایو کې هم ګڼ کسان په مظاهرو راوتلي دي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم کم سي. دا په داسې حال کې دي چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیدلی دی. سالی محمد صالح بیا هم په دې اړه راپور کوي.
ټوکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگټن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په ټوکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د اوو اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 25 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کرونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگټن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کرونا وایرس یو پر 1/4 برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کرونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا WHO سره د واشنگټن اړیکې ترینګلی کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کرونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ترامپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کرونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف سو.
او وروسته راپور ده چې که څه هم ګڼ تلویزیوني چینلونه سپورټي سیالۍ ښیي، خو ګڼ شمېر خلک غوره ګڼي چې په لوبغالو کې حاضر وي او د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله شاید تر نامعلوم وخته پورې نندارشیانو ته اجازه ورنکړل سي چې لوبغالو ته ولاړ سي او د خپلې خوښې ټیمونه تشویق کړي. په جاپان کې یوې کمپنۍ د لوبغاړو او لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. د دې اپلیکیشن په اړه نور له اسمت سروان څخه اورو.
کرونا وایرس د انسانانو د ژوند ډیرې چارې ټکنۍ کړې، اقتصادي اغیزمن کړ او حتی سپورتي سیالۍ هم په ډیرو هیوادونو کې تم کړې. او سوکه سوکه ځینې هیوادونو سپورتي سیالۍ بیا پیل کړي، خو دا شرط یې ورسره ایښی چې په لوبغالو کې به نندارچیان نه وي، ځکه چې ګڼه ګوڼه د دې وایرس د خپرېدو سبب کیږي. خو د دې لپاره چې لوبغاړي د نندارچیانو تشویق ته اړتیا لري، د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې په وسیله یې خلک کولی شي د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د یاماها کمپنۍ له لوري د مجازي تشویق اپلیکیشن کاروونکو ته امکان برابروي چې د یوې تڼۍ په کې کاږلو د لوبغالي یا سټېډیوم له لاوډسپیکرونو لوبغاړو ته د تشویق راز راز نارې ورسوي. دا مجازي تشویق لوبغاړو ته کټ مټ هغه سه احساس پیدا کوي لکه په لوبغالي کې چې لسکونه زره نندارچیان حاضر وي. که د کوم ټیم مینوال یا خواخوږي لږ وي، د هغې لوبډلې په پلوۍ زوږ او چکچکې به لږې اورېدل کیږي، خو که کوم ټیم ډیر مینوال او تشویقونکي ولري، په لوبغالي کې به یې ږغ هم ډیر اورېدل کیږي. د دې اپلیکیشن کاروونکي به د لوبغالي په منځ کې اورېدل کېدونکي تشویقي غږونه هم اورېدلی شي. تر دې وړاندې ګڼو دولتي او خصوصي ادارو هم آفس یا له کوره د انټرنیټ له لارې کار ته مخه کړې او غونډې هم آنلاین کړي، خو یوازې د سپورتي مسابقو د نندارچیانو ستونزه لا نه وه حل شوې. ویل شوي چې له دې اپلیکیشن څخه د موسیقي په کنسرتونو کې هم په ورته ډول کار اخیستل کېدی شي.
تاسو له پیغامونو
زه
زه محمد قدیر د کندهار ولایت نمی علی کنیولې ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه ندي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د لوړ پوړو چارواکو نه او د شفامي سر نه دا غوښتنه ده چې باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران مایي به دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې نو بیا د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام.
دا ازادي راډیو د ازادي اوس نه د سلیبور کم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خپل زخما او تزون یو د ټول استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړي. مونږ نن نه کوله معلمای وکړي، اوس ما امتحان ما ور کړل دی، امتحان کې کم یو یو هو. د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي، هیڅ شان نه لري. د مونږ